السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د مارچ 18 ولسم نیټه ده ولی هم یې ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 پچو خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
په چارڅده کې په وسوال برید کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په هدف د وسوال طالبان سره د روس د حکومت تماسونه ستایلي دي. د برتانیې د جاسوسي رابطو ادارې ګورنمنت کمیونیکیشنز هډ کوارټرز دا خبره رد کړې چې واقعي د 2014 میلادي کال انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون ټایپ کولو ویل شوي دي. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج وايي د چارسدي په شوکدر کې د فرنټیر کانسټیبلری پر کیمپ د ځانمرګو بریدونو حادثه شنډه کړې چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر چارواکو مشالډو توري نن سهار دوه ځانمرګو بریدګرو د شوکدر په میچني کورونو کې د اف سی آر د اف سی پر روزنیز مرکز د بریده هڅه کوله چې امنیتي سرتیر ور باندې ډز وکړي او دواړه ووژل. د ډزو په بدله کې یو اسکر وژل شوی او یو ټپي د ډېری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې پلان منلی ده. برخو بیلته د خبر امنیتي چارواکي وایي وسوالو په لوړ کې پر پوسټه برید کړی چې پکې د اف سی دوه سرتیری وژل شوی دي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نشودلو په شرط مشالې ډول د حمله بیګا د لوړ کې د سپینې څوکۍ په سیمه کې شوی چې پکې څلور سرتیری ژوبل شوي هم دي. ډېری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د هم د دې عملې ذمہ قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د تجارت او اتحادیه حکومت غوښتي چې د تورخم لارې د ایسارو گاډو لپاره خلاص کړي. نن په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې ورسته د تجارت او جنرال سیکرټري اقبال صاحب مشالې ډول د تورخم افغان غاړې ته هغه گاډي بندي چې د افغانستان له مزار شریفه کویله پاکستان ته راوړله.
دا اوس چې کوم گاڑی ویلاړ دي چې د دې کې شل زر ټنا مال دي د 500 گاډو کې صرف نقصان دي. ټوټل 4.44 کروڑ روپے چې دا ٹریڈر ته نقصان دي. دا بندې دوه د وجه صرف هغه گاڑی چې کوم ویلاړ دي.
د تورخم او چمن لار د پاکستان حکومت د فروری پر 14 په سیمه شریف کې تر وسوال برید وروسته تړلې و خو بیا یې ورځې خلاص کړه او بیا بیا وتړله. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د شوزو د ستونزو د حلولو صوبای کمیشن کار به د صوبې تر انتظام لاندې سیمو ته غځوي. د شوزو لپاره د حکومتي کمیشن یو چارواکي قادر خان مشالې ټول د صوبې تر انتظام لاندې سیمو کې د شوزو د ستونزو د حل کولو ته لومړیتوب ورکوي.
دی ضرورت کو زمونږ د دې سیټل ایریا نه زیات وتا سو هو غوړې نو فاټا ایڈمنسٹریټیو ټرایبل ایریا چې کوم دی هغه ته زیات دی. ځکه دا هغه ځای زمونږ چې کوم زنانه دي زمونږ چې کوم خويندې دي زنانه او چې کوم تکلیفات به داغي تکلیفات د سکولو لپاره داغي د تکلیفات او ورو د پارک دا هغه ځای ته رسیدو ډېر ضرورت دی.
قادر خان زیاته کړه چې دوی په صوبه کې پر شوزو د تشدد د مخنیوي ترڅنګ د هغوی د شګړې پر مختلفو قانونونو کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سولې په هدف د وسلوال طالبان سره د روسي د حکومت تماسونه ستایلي دي. د روس د ملي امنیت شورا سیکرټر ویلي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته د طالبانو د هڅو لپاره له طالبان سره تماسونه ټینګ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ماسکو کې د روس د ملي امنیت شورا د سیکرټر سره وکتل او د ترګري پر ضد په مبارزه د افغانستان د سولې پر ټینګښت او د دواړو هیوادونو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به وروسته په دروازنی سفر کې د هغه هیواد د بانو چارلو وزیر او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکو سره وویني. د افغانستان په ننګرهار کې په ځانمرګ برید کې یو کس وژل شوی دی. چارواکي وایي د جمعې له لمانځه وروسته د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اړوند د امرخېلو سیمه کې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د ننګرهار د حج او کافو رئیس عبدالظاهر حکیمي باندې برید وکړي خو د جماعت په دروازه کې مخه ونیول شو او ځانمرګي ځان والوزولی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل حتاالله خوګیاڼي مشالې ډوته ویلي په دغه پېښه کې د ځانمرګي بریدګر په ګډون د عبدالظاهر حکیمي ورور وژل شوی دی. بلخه د سره رود ولسوال سید فضل اکبر وایي چې د دغه پېښې پر مهال د کلیوالو په مرسته دوه تنه ځانمرګي بریدګر هم نیولې دي. د پېښې ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکی وای په خوست کې د ملي فوج پر امنیتی پوسټه په موټر باندې حمله کې یو سرتیر وژل شو او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نشو په شرط مشالې ټول د امریت نن سهار د یعقوبی او صبری او پولیسوالي کې پر پوسټه شوی. د ملي فوج په وینا تر باندې حمله وروسته یو شمېر وسوالو پر سرتیر برید وکړي چې لکه بل اتری او سات پورې نشته روانه و. چارواکو وسوالو طالبانو د حمله ذمہاري منلی ده. د برتانی د جاسوسي رابطو ادارې ګورنمنت کمیونیکیشنز هیډ کوارټر دا خبره رد کړې چې ګواکې د 2014 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټلیفون ټایپ کولو ویل شوی وو. دا تردید په داسې وخت کې راغلی چې پرون د وایټ هاوس ویاند شان سپایسر د یو عدالت تی څېړونکي انډریو نیپولتینو له فاکس نیوز سره د کړې مرکې حواله ورکړه. هغه ویلي وو چې جاسوسي سرچینو ورته ویلي دي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامی د برتانیې جی سی ایچ کیو په استعمالولو سره د امریکایي شهري د څارلو قانوني بندیز څخه سرغړونه کړې. جی سی ایچ کیو ویاند وایي چې د ښاغلي نیپولتینو دا تور چې جی سی ایچ کیو ته ویل شوی وو چې د منتخب ولسمشر ټلیفون ټایپ کړل سي بې ځای دی. د پوینا دا بیخي یوه ټوکه ده او باید له پامه وغورځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي که د شمالي کوریا له لوري ګواښ زیات سي نو د هغه هیواد پر ضد پوځي اقدام کیدلای سي. نن په سیول کې ښاغلي ټیلرسن ویلي چې د ستراتیژیک برداشت پالیسي ختمه شوې او واشنگټن د پیانګیانګ له لوري د ایټمي او بلاستیکي میزایل پروګرام پر سر نوې سفارتي اقتصادي او پوځي اقداماتو لارې چارې لټوي. نوموړي په شمالي کوریا کې د امریکایي دفاعي نظام د ځای پر ځای کولو او بخشی نموری په جنوبی کوریا کې د امریکایي دفاعي میزایل نظام ځای پر ځای کولو دفاع وکړه. د امریکا د اقدام چین او شمالي کوریا خپه کړی دي. ښاغلی ټیلرسن وویل واشنگټن پوځي شخړه نه غواړي خو د شمالي کوریا له لوري د هغه هیواد ګوانډي او یا واشنگټن ته ورپېښ خطر ته به مناسب جواب ورکړل شي. خبرونه پای ته رسیدل او سم موسم او کرنسي حال درته سراج زهر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.25 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن د چارسدې په شبقدر کې د اف سی ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي دي. معلومات درکو. په پېښور کې تاجران د پاک افغان پولو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
منگ چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمټو فیکرو سره یا د نورو فیکرو سره هغه مال ټول ایثار شول منگ هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ کی دی یا خو هغه کینسل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو لپاره جوړ کمیشن چارواکي وایي چې اوس په پاټا کې هم خپل کار شروع کوي. په ټنګ کې د سوشل میډیا پر اهمیت یو غونډه شوه چې جمعیت علما اسلام فیګون ترتیب کړی و. سپکې ویل شو
د شک نشته چې سوشل میډیا د نن وخت یو تقاضا یو ضرورت ده. دا یو اسونه میډیا دو ته عام وګړي د پوره په دې باندې هر سړی د خپل حقوق د پوره اواز پرته کوي شي.
له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو مشال ریډیو ته خوږی. نن په چارسده کې پر اف سی ځواکونو وسلوال برید کې درې کسان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دوو ځانمرګو برید کوونکو د اف سی په تربیتي مرکز د حملې کوشش وکړ خو د ځواکونو د کاروایۍ له امله دغه هڅه شنډه کړل شوه. په پیښه کې د دغو دوو برید کوونکو په ګډون د اف سی او سرتیری وژل شوی دی. طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. تفصیل له شبیر جان نورو.
څنګه چې امنیتی ادارې چې کوم د میډیا رنګ د هغې سره خبره تر شونه داغې په وینا سره چار سدې شپقدر میچنر کور کې دغه د فرنټیر کانسټبل یو تربیتي مرکز دی. هغه باندې دغه دوه ځانوجون کې چې کوم وسلوالو هغوی د برید هڅه وکړه، خو هلته کې موجود چې کوم په سارنه باندې د هڅې اهلکارو هغوی په وخت باندې د هغې په ضد کاروي وکړه، ډزې توکړې او دغه ډزو په نتیجه کې دغه دواړه کسان ووژل شو. هغوی خپل ځانونه هم د دغه ډزو سره الوزولي او د دغه سرکاري چارواکو دغې په وینا په دې کې یو د اف سي اهلکار وژل شوی دی، یو چې کوم دی هغه ژوبل دی، دوه چې کوم دواړه وسلوالو هغه په دغه ځای باندې وژل شوي دي. سره سره دوی په سیمه کې لټوني عملیات پیل کړی دی چې څومره هم امنیتي یا سرکاري ځایونه دي هغه امنیت یې نور هم ټینګ کړی دی.
دا وو شبیر جان بلخوا. نن سهار د خوست ولایت اړوند د صبرې او پولیسوالۍ کې د ملي اردو د یاکوبه خارګوټي په کیمپ موټر بم چاودنه او وسلوال برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی دی او 15 نور ټپیان دي. دوی زیاتوي په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ملکي کسان هم ټپیان شوي دي او نږدې کورونو او جوماتونو ته هم تاوان وروښتی دی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې سهار مهال د خوست ولایت اړوند د یعقوبه یو صبری پولیسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کم موټر بم برید او وروسته ډلې زوسلواله حمله شوې ده. چارواکي وایي پیاد برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی، 15 سرتیری ټپیان شوي. له دې سربیره د برید سیمې ته نږدې 14 ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن مسؤل میراګل میاخیل وایي چې په دې برید کې څلور جوماتونو، یوې دینی مدرسې او تر څلوېښتو ډېرو کورونو ته هم مالي زیانونه اوړېدلي دي. په کیمپ کې د تندر قول اردو د اولې لواء قمندان جنرال ناصر هدایت رسنۍ ته وویل چې
یک حمله متربم و حمله هجومي بالای
د یعقوبه په کیمپ ایوه د موټر حمله او وروسته د وسلوالو لوري ډله ایز برید ترسره شو چې الحمدلله د دریم کنډک پرسونل چې د سبری پولیسوالۍ او همدارنګ د یعقوبه په کیمپ کې دندې اجرا کوي په زړورتوب وتوانېدل چې د دوی برید پر شا وتنبوي. په دې برید کې زموږ یو تن سرتیری شهید شوی او 15 تن سرتیری مو ټپیان شوي دي. د لواء قمندان جنرال ناصر هدایت زیاته کړې چې د برید په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په وسلوالو پسې د لټون عملیات روان دي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، هغوی د ملي اردو د ټپیانو شمېر لس تنه وښود. د پیښې یو تن عیني شاهد مشال راډیو ته داسې وویل:
واسو موږ ته معلومات نشته چې دای په زخمیون ډېری کمړه بډېری او موږ کوټه ورسای شیشه یار څه سم نشتل.
بلوري ته طالب ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستبل شي پیغام کې ویلي چې په یعقوبه کې موټر بم برید او په تعقیب پر حمله د طالبانو لوري شوی او په دې برید کې افغان ځواکونو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. خو چارواکي د وسلوالو لوري د پراخو ځاني زیانونو ادعا ناسمه بولي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوزي عدالتونو د مودې پر غزولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل سیاسي ګوندونو د پوزي عدالتونو موده په مشروع ډول تر دوه کلونو د غزولو فیصله کړې. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوزي عدالتونو د مودې غزولو مخالفت کوو. صادق وویل جمعیت العلماء اسلام فی او جماعت اسلامي هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. رفعت انجم معلومات.
د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو موده په مشروع ډول تر دوه کالو ته غځولو پرېکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبې په ورځ په قومي اسمبلی کې منظوره شي او دا غیر رسوبه بیا د مسوده سینټ ته وړاندې کولې شي. ایا صادق ویل چې جمعیت العلماء اسلام فی او جماعت اسلامي هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړي دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړي او چې کوم ترامیم دي په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام فیډل هم د ځینې بدلونونو غوښتنه کړې ده، هغې ته به پکې هم کتې شي او د ګل پورس کا پارلیماني مشران په دې څه خبره کول غواړي وکړي، او بیا به دا د ګل پورس قومي اسمبلی ته منتظرېدو لپاره وړاندې کوو او کوشش به کوو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کولو، خو تیر ماښام د غونډې په موقع د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دوه کالو پر غځولو د هغوی اعتراض و، خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړې شوې په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروسته دوی د پوځي عدالتونو په موده غځولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټي جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د ده په وینا د کمیټي ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امورو هم نظر ساتل وي.
دو سال کی میعاد پہ ہمیں بڑا
انتر د دو کالو پوری په موده غزول تحفظات او دازه کچی د تیر دو کالونو کی موږ د حکومت لخوا پدی اړه سموسره کارکردگی نه ولیدلی، که څه هم مسویده حکومت جوړ کړي هو پدی کی بنیادی نکات زمونږ چې کوم و منل شو
تسلیم کر لیا گیا ہے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې په پوځي عدالتونو اتفاق رائے راوستلو لپاره ټول ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پای ته رسېدلې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پیښور پریس کلب کې د کوئلې د تاجرانو د اتحادی مشرانو په خبری کانفرنس کې ویلي چې په تورخم دروازه د 2500 کوئله وړونکو گاڑی ایسار دي چې د افغانستان د مزار شریف نه د پاکستان د کارخانو لپاره کوئله راوړي. دوی وایي د دې لوجې د سخت تاوان سره مخامخ دي او نزدکه د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د یادې ټولنې جنرال سیکرټري اقبال یوسف سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د خبری کانفرنس وروسته خبرې کړې دي.
منګه چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمنټو فیکټرو سره یا د نورو فیکټرو سره، هغه مال ټول ایسار شولو چې ایسار شولو زمونږ هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چی دی یا خو به هغه کینسل شي بلې کسی دادا که چیرې دا گیٹ اوس خاص هم کړلی شي د هغې ڈیلیوری پیریڈ چې دی هغه پورا دی، نو موږ به څه چل کوو چې دې باندې به لیٹ ڈیلیوری چارجز ورکو، هغه یو د دې نه علاوه نقصان دی. نو موږ دا واړو ټولو ته درخواست کوو موږ چې یاره دا چلو کې چې دا گیٹ دومره موږ ته خلاص دی چې زموږ دا لوډیډ گاڑی را پوری شي.
ټول به څومره گاڑی رایساری یا د دې روزګار سره د کویلې د روزګار سره څومره ټول خلک تړلي دي؟
دا اوس چې کوم گاڑی ویلاړ دي چې د دې کې شل زره ټنه مال دی، دا 500 گاڑو کې صرف نقصان دی چې موږ ته پته ولګېدا چې دا انلیمیټیډ بند شو. ٹوٹل 4,44,00,000 روپے چې دا ٹریڈر تا نقصان دی، دا دې بندے دو وجہ صرف اگا گاڑی چې کوم ویلاړ دي یو گاڑی دا میزر نه روانی جی نو ترخم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو پته ده او څلور ورځې کې چې څومره گاڑی لوټ شوی وه ټول روان شو ولا ده. نو موږ حکومت سپورټ کړی دی چې موږ افغانستان یو سورس تا تبل را پیدا کوي چې دغه لاجستیک تیز دی، ته چې د انډونیشیا نه کوئله راوړي نو تا ته څوارلس ورځې جیازالي لګیا دی اور زه چې دلته نه راوړم تا ته په درې ورځې کې هغه مال راوړم په څلور ورځې کې راوړم او تا ته سیم سپیسیفیکیشن درکوم چې کوم چې د انډونیشیا نه دی مال اخیستو او ته مانه مال هم مطلب چې پارزان ریټ اخلي لګیا دی دم در حکومت پاکستان بچت تے کنا بل چھنے دے
تورخم کولاو شیدا تاون برا وگل
کتور ہم کولاو شو پد چو رزے کے چ د مال مطلب چ ڈراوران چ دی دے پوری نشو تن نو کہ دیشی چ زمونگا چھن سو گزارا وشی او چھن سو زمونگا تاون بچی اگے کی وجہ بنیادی دا چ اگ مال بمونگا واپس نکو اور زمونگا تا بدا تقریبا د مین خو اگ 30 کروڑ روپے دی چ کم فریٹ پاندے مونگا ورکو نو اگ زمونگا بچت.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو د تقسیم په اړه شوې سنتاس مایده د کمشنرانو د سطحې غونډه به د راتلونکي ګل په ورځ کیږي. دا غونډه تیر ځل په کال 2015 کې شوې وه. د سنتاس مایده د پاکستان کمشنر په وینا په دغو مذاکراتو کې به د هند خواته جوړیدونکو د منصوبو نقشو په اړه پاکستان پر تحفظاتو خبرې کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوبو د ویش په اړه شوې د سنتاس معاهده د کمشنرانو د سطحې غونډه به د راتلونکي ګل په ورځ کیږي. د پاکستان د سنتاس معاهده کمشنر آصف مرزا بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په دې مذاکراتو کې به د هند خواته جوړیدونکو د پروژو په اړه د پاکستان په تحفظاتو خبرې کیږي. د لړ کې د وابډا پخوانی مشر انجینیر شمس الملک وایي چې اصل مسله د اوبو د ویش په معاهده عمل درآمد کول دي.
دا مسله صرف په دې اړه ده چې انټرنیشنل کمیونټی په دې انډس واټر ټریټي کې پیسې ورکړې دي او محنت هم کړې ده. هغه یکدم میسج ورکړي چې ګوره په دنیا کې دومره ملکونه دي چې هغه کوم دغه الوال دی اپر رای پیرن دی او لوور رای پیرن دی. دا پورتنی خلق او دا لاندنی خلق د دې په منځ کې په سلګونو کالو راسي دا مسلې هغه ټیک روانې دي ځکه چې هغه خلق د انصاف سره او د صحیح طریقې سره دا اوبو فیصله کوي. ته خپل نور مسلې چې کوم دي د هغه حساب کتاب د اوبو د اګریمنت نه ماخله.
د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپور رستم شاه مومن وای د مذاکراتو شروع کېدل یو خبر مختک دی.
نه صرف دی خبر دا خبر بے صرف داغی در پا رہی ہو دیر خکار اسی چی کم از کم سر بیتی خوش رو شوی
دی سنتاس دا محیری ترلاندی پا مشرقی دریابونو ستلوج راوی او پا بیاس سہین او پاکستان دا پا مغربی دریابونو جہلم چناب او دا سن دریاب دا اوبو دا استعمال اولو حق ورکڑی شوی وو.
تاسو در ابی اکرم خان تفصیل اوریدلو. ورسی او بل خبر ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو آرډر کال 2002 لاندې فیصله کړې چې کوم سیاسي ګوندونه یې پټ اکل شو ضابطو پوره نوي هغه به خارجوي ځکه چې دا په الیکشن کمیشن باندې بوج دی او په سیاسي هلو ځلو کې کردار هم نشته. دا چې په دې فیصله د سیاسي ګوندونو مشران او د سیاسي چارو تجزیه کاران سوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې الیکشن کمیشن جاری شوې خپل یو بیان کې ویلي چې لټول پاکستان درې سوه درې ډېر سیاسي ګوندونه له دوی سره رجسٹرډ دي چې پکې درې سوه پورې ګوندونه غیر فعال دي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن یو افسر خورشید علم وی
کم د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 چې پای کې کم ریکوایرمنټس چې د خپل مینیفیسټو جمع کوي کانسټیټیوشن او انټرا پارټي الیکشن به کوي او سالانه به خپل اساسې جمع کوي. چې کم پارټي یو سالانه اساسې نه جمع کې دا غي مطلب دا دی چې دې فنکشنل نه دي. کو هغه انټر پارټي الیکشن نه کوي نو لکه دا پارټي لکه فنکشنل نه ده چې دغه د نو هغه پارټو له نوټس ور کوي چې کو تاسو پر اس کا پارټای ہے نو خپل ریکوایرمنټ پوره کوي او نه پوره کوي نو موږ تاسو باید دې لیست نه لرو. په دې کې دې پارټای دي کې بالکل ون مین پارټي دا یو کسي په نوټس کو سره نه.
مشل ریډیو چې په دې اړه د سیاسي ګوند عوامي ورکر پارټي د مشر فانوس ګجر نو پختل نو هغه وي
عوامی ورکر پارٹی پر سپریم کورٹ کے الیکشن دے اصلاحات یو قاعدہ کیس کرے اگر ہم سپریم کورٹ کے گٹل ہے پاتش اور پارٹو تعداد نو دا منو چ دی ریاست چ کم نظام تا او با اچ نو اگر نظام ناکام دے نو دی ناقص انتخابی الیکشن کمیشن نظام او دمل دے نظام دو جن ڈی ریاستی دا قصورم ریاستی نظام دے مگوی دا ختم شی زمن خوب باقاعدہ سالانہ آڈٹ کی گی.
پیخور کی د سیاسی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر پروفیسر فخر اسلام مشال ریڈیو ته ویل په پاکستان کې د الیکشن کمیشن او د اوټونو لپاره قانونونه موجود دي باید چې هغه وکارول شي.
چې د دې باندې داسې چې کو ساتي د تاسو مثال درکم په ترکی کې دا غي چې کوم د سیاسي پارټو قانون دی هغه دا دی چې کوم سیاسي پارټي په عام انتخاباتو کې په ټول ترکی په سطح باندې 10% اوټونو وانخلي نو که هغه څومره خلک کامیاب شي هغه بیا د هغه بل پارټي ته ورکی کیږي کوم چې په اقتدار کې راځي. د دې په
دسمبر په شلم نیټه د درې دیرش غړو لخوا جوړ کړل شوی د الیکشن اصلاحاتو د بل مسوده د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په قومي اسمبلی کې جمع کړي وا چې مقصد یې الیکشن کمیشن تواک او اختیار ورکول وو. پکه مچی اوس هم غور روان دي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره صوبایي کمیشن خپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کمیشن به اوس پاټا یا د صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې هم خپل کار پیل کړي. د کمیشن چارواکي وایي چې له دې سره به زنانو ته هم د صوبې لپاره جوړ کړي شوي قوانینو نه ګټه ورسي او د دوی تحفظ او حقونه به باوري شي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی سرکاري صوبایي کمیشن یو چارواکي قادر خان مشال لیډو ته وویل چې 2009 کې جوړ کړی شوی د زنانو لپاره دغه صوبایي کمیشن به اوس پاټا یا د صوبې د انتظام لاندې چې کومې سیمې دي هلته به هم خپل کار پیل کړي.
سیٹل ایریا نہ زیاد ہوتا سو وہ ہو رہے ہیں نوفاٹا ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا سکم بھی آگے کا زیاد پہ زکت آغاز ہے زمون چکم زنانہ دی زمون چکم خین دی دی زنانہ ہوتا چکم تکلیفات بداغی تکلیفات ایڈرس کو جو دا پار انداغی دا تکلیفات اور ایرو دا پار دا ایک دا غزے تا رسی دو دے ضرورت پہ
پا ملکن ڈیویجن کے دا زنانہ دا حقن و تحفظ اور خیگڑ دا پارا کارکون کی یو سماجی کارکونہ جبیل آیاز وائی چردوی دسی میں زنانہ ڈیرے رستو پاتی دی اور نہ اور تا حقن ملاوے گی اور نہ دوی پخپلا دا خپل حقن نہ خبر دی زنانو لپاره دغه صوبایي کمیشن غړي قادر خان دا هم ویل چې یو خوا کدوی خیبر پختونخوا کې د زنانو معاشي سیاسي او قانوني توان زیاتولو لپاره پالیسي جوړه کړې ده نو بل خوا د زنانو تحفظ او خیګړې لپاره یو شمیر په قانونو باندې دوی کار شروع کړی دی چې ډېر زر به اسمبلی ته وړاندې کړي او هغه به هم قانون جوړ شي چې پکې د کورنۍ تشدد بل په ماشوموالي کې د واده په زنانو تیزاب اچول او دغه رنګ یو شمیر قانونونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا پاکستان علما کونسل په حکومت غږ کړی چې د ترګرۍ خلاف دې د متبادلې مفکورې په وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل مذهبي مشران ورلمخه د سخت دریځ او ترګرۍ ضد کار کوي. روانه اونۍ وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو اختر یوې منځونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځ ضد دا سخت دریځ ضد سوچ او فکر وړاندې کولو ټینګار کړو. پښتنه داده چې د داسې یوې مفکورې وړاندې کول د چا کار دی او څه باید وکړي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي که وفاقي حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماو سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبتې نتیجې مخې ته راتللی شي. مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګرۍ خلاف ضروری دي.
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګرۍ ضد کړنلاره په سمه توګه عملي کړي او پر هغې عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروایی پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي پر ضد هم عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار له مخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دہشتگردی بنیاد خود دا ناقص او غلط خارجہ پالیسی ہے. کچر نن ہم حکومت بخول پالیسی باندھے نظر ثانی کی اور پالیسی صحیح کی نہ پہلے عرض باندھے پتو ملک دہشت گردی ختم سے لے جائے. دہشت گردی نہ مولیان پتو باندھے شروع سے لے جائے اور نہ مولیان علماء پتو باندھے رکا رکے گی. علماء بہتر رول ہمیشہ کے پر مثبت رول ادا کرا جائے ہمیشہ کے پر خلاف کرا
جائے. مذهبي چارو پوه ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د ترهګرۍ ضد بیانیا جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملي کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کوم چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہ داری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي او ان ته دا کار ورکی جاي او بلا نریټیو یا بیانیا جوړه دي خو ان سره سره دا زمونږ د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډېری عملی تبدیلی وشي. بیا بالخصوص زمونږ میډیا د ابلاغ زرای خو په دې ټولو نه اهمه خبره عادي لیاقت پالیسۍ دي چې پرسو پوری دے ریاست پالیسی نی بدلے شوئے نو صرف متبادل بیانیہ بانے با سر دیر بار خر نگائی یقینی نشت چلا سراش
د پاکستان وفاقی حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترګرې ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترګرې ضد شل نکاتی ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکې کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی، بلخوا حکومتي چارواکي داوا کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان فوج وایي د 400 په چوکا در کې د فرنټیر کانسټیبلري پر روزنې سکیم د ځانمرګي برید هڅه شنډکړل شوې چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن سبا ده. تحریک طالب پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پېښې په منځ ده. هلته بیا د خبر امنیتي چارواکي وایي وسوالو په لواګ کې پر پوستا برید کړی چې پکې د 102 سرتېرو وژل شوي او دا پېښه هم ده. د لوړ د بسمینې څوکۍ په سیمه کې شوې. جماعت الاحرار ډلې هم د دې پېښې ذمہ داري کړی. خیبر پښتونخوا تجارت او اتحادیې له حکومت غوښتي چې د تورخم لارې د ایثارو د غوښتنې لپاره خلاص کړي. نو په شور کې سره د خبرو غونډې پر مهال د تجارت جن سیکرټري اقبال یوسف پم وروسته مشاله د ټول تورخم افغان غاړې ته هغه غاړې باندې دي چې د افغانستان مزار شریف په کوله پاکستان ته راولل. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د شوزو د ستونزو د حلولو صوبایي کمیشن کار و د صوبې تر انتظام لاندې سیمو ته غځوي. دا خبره نن د کمیشن د چارواکي قادر خان مشاوري د توګه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر د سولې په هدف د وسوال طالبان سره د روس د حکومت تماسونه ستایلي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا سیکرټر ویلي د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د بهیر سره یوځای کېدو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د طالبان سره تماسونه ټینګ کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی دی. چارواکي وایي د جمعې د لمانځه وروسته د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ اړوند مرکزي سیمه کې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر کانی باندې برید وکړي، خو جماعت په دروازه کې مخونه وسو ځانمرګي ځان وغورځولی. افغان امنیتي چارواکي وایي په خصوص کې د ملي فوج پر امنیتي پوسټه په موټر حمله کې یو سرتېری وژل شوی او 15 ژوبل شوي دي. دا پېښه نن سهار شوې. د برتانیې د جاسوسي رابطو ادارې ګورنمنټ کمیونیکیشنز هډ کوارټرز دا خبره ورکړي چې واقعي د 2014 میلادي کال انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون ټکر وویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که شمالي کوریا له لورې ګواښ زیات سي نو د هغه هېواد پر ضد پوځي اقدام کېدل سي. نوموړي دا خبره نن په سویل کې کړې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ هواري لپاره لندن کې د برتانیې حکومت په مرسته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز، د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د برتانیې د قومي سلامتي مشیر لایل ګرانټ درې اړخیز خونډه کړې ده. ادارې په وینا چې دا درې واړه چارواکي د افغانستان په چارو ښه تجربه لري او دوی به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې هواري لپاره لار هم ولټوي. ادارې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له وجې د دواړو خواوو په زرګونو خلک پریشان دي. د پولي د بندېدو له وجې تجارت ته نقصان هم رسیدلی. د افغانستان د تجارت زیات انحصار په پاکستان وي. ادارې وړاندې کړي داسې رپورټونه دي چې د مسلې حواري لپاره شا په شا خبرې کیږي او امید هم کیږي چې په یوه اونۍ کې به د دې حل په اړه څه فیصله وشي. ادارې لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتره تجارت په خوراکي شیانو مشتمل دی او د تاجرانو د شمیرن تر مخه چې د موجوده شخړې له وجې ورته د سلویخ او سل میلیون ډالرو ترمنځ نقصان شوی. که حقیقت څه هم وي خو د دې حواري لپاره لار لټول پکار ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې کې لیکي چې موږ د ماشومانو د ښځو او پسماندو طبقو حقونو لپاره په مختلفو پروګرامونو کار کوو، خو موږ ډېره کمه توجه د هغه ماشومانو حالت او حقونو ته ورکوو چې عمرونه یې د 14 کلونو تر 19 کاله ترمنځ وي. ادارې وایي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د رورل سپورټ پروګرام په مرسته ځوانانو لپاره د سین په ګوټ کې سیمه کې د 3 کال یو پروګرام شروع کړی چې هغه به نه صرف د ځوانانو ژوند ښه کوي بلکې د ماشومانو ودونو کې کموالی او د حقونو او د رائے د اظهار په اړه به معلومات ورکوي. ادارې زیاتوي دا پروګرام د هغه پروګرام یو برخه ده چې په جنوبی ایشیا کې شروع شوی. دا یو مهم پروګرام دی ځکه چې د 14 نه تر 19 کال عمر پورې ځوانان د ترقی او د منصبو په پروګرامونو کې شاته پاتې شي. ادارې په وینا دا ځوانان زموږ د آبادۍ د هغه برخې نمائندګي کوي چېرته چې یو شمېر مسلې شروع کیږي. په دې مسلو کې د کورنۍ د جوړولو منصوبه بندي، د ژوند تیرولو لپاره د هنرونو زده کول او د ګټې او د روزګار صلاحیت شامل دی. ادارې وایي زموږ په ملک کې د وړوکي عمر په ماشومانو توجه ورکړی کیږي خو ځوانان د پامه وغورځول شي چې کله هغوی ته د ژوند د تیرولو هدفونو لپاره د کومک ضرورت وي. ادارې اخیره کلي کې هیله پکار ده چې دا پروګرام به د مک نورو برخو ته وغورځول شي. پاکستان چې د خپلې آبادۍ زیات ځوانان لري باید چې دوی د سرکاري او پرایویټ ادارو ړومبۍ ترجیح پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له اوبو د برېښنا جوړولو په پروژو کار لاګړ اندېښوې دی چې پاکستان یې اندېښمن کړی دی. هلته به امریکایي فارن پالیسي مجلې د امریکا د جدیدو یا عصري دفاعي څېړنیزو پروژو ادارې رول ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
ګارډین ورځپاڼې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هایډرو پروژو یعنی له اوبو نه د بجلی جوړولو او د دې په پاکستان د اثراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په دې رستو کې هند په کشمیر کې یو شمیر هایډرو پروژو کار تون کړی دی. ورځپاڼې د دریو چارواکو په حواله لیکلي چې په هغه پروژو به 15 ارب ډالر لګښت راځي. دا پروژې د اسلام آباد د خبرداري باوجود شروع کړل شوې دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره دې سره به په هغه هیواد کې په سیندونو کې د اوبو کچه کمه شي. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي تیر کال د هغه پروژو منظوري ورکړې وه او ویلي وو چې له پاکستان سره د اوبو تقسیم مسله به دې خبرې سره مشروط وي چې هغه هیواد د هند ضد جنګیالو پر ضد کاروایی وکړي. ورځپاڼې لیکي پاکستان په هغه تجویز شوو په ځینو پروژو اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي چې دا د سند تاس معاهدې سرغړونه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي د امریکا د جدید دفاع څېړنیز پروژو ایجنسی ډاربا په 1958 کال کې جوړ کړل شوی و. د دې ادارې رول د مستقبل ټکنالوژي بغیر له ډرایور د ګاډي جوړول او د مزغو چپس جوړول وو. د ویتنام جنگ پر مهال هغه ادارې د یاغیتوب ضد څېړنې پروګرام شروع کړی وو چې له سیاګون نه واخلې تر تهران پورې غځېدلی وو. په هغه ادارې کې په سوونو خلکو کار کاوه خو هغه اداره په مجموعي توګه هېره کړل شوې ده. مجلې لیکلي که څه هم د هغه ادارې ارزښت په افغانستان کې د جنگ پر مهال زیات شوی وو او مهم معلومات یې راغونډول، خو د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د هغې ادارې کار چیلنجونو سره مخامخ شوی وو. په ویتنام جنگ کې د یاغیتوب ضد کړنلاره په افغانستان کې یو وار بیا وکارول شوه.
دا وو ګل ایاز له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندغړي الایجا کمینګز هغه دستاویزات خپاره کړي دي چې له مخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیره میاشت د ملي امنیت سلاکار له دندې لرې کړل شوي پخواني پوځي مایکل فلین ته روسي کمپنیو تر 80,000 ډالر زیاتې پیسې ورکړې وې. نوموړي د ټرمپ له انتظامیې د فلین او روسي رابطو جامع معلومات غوښتي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د مارچ په 18 د امریکا کانګرس د ډیموکرات ګوند یو غړي لخوا د خبرو شوو دستاویزاتو لمخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د امریکا صدارتي انتخاباتو مخکې روسي کمپنو تر 80,000 ډالر زیاتې پیسې ورکړې وې. د میریلند منتخب د پارلمان استازي الایجا کمینګز د ډونلډ ټرمپ له انتظامي غوښتنه کړې چې له بهرنیو حکومتونو سره د فلین د رابطو مکمل تفصیل ورکړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپین لپاره په رسمي ډول د سلا ورکولو څو میاشتې مخکې فلین د روسي ټي وي چینل آرټینا $350 اخستی وی. دغه پیسې نوموړي په ماسکو کې په December 2015 کې په یو تقریب کې د برخې اخستو لپاره اخستی وی. کمینګز ویل چې له آرټی ټلویزیون سره د فلین مالی معامله کې دي شي د آئین د هغه شک خلاف ورزي وي چې له مخې یې له بهرنیو حکومتونو تحفې نشي اخیستل کېدی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ 13 میاشت مایکل فلین د ملي امنیت سلاکار له چوکۍ په دې تور لرې کړ چې د هغه او په امریکا کې د روس سفیر ترمنځ د خبرو اترو په اړه مرستیال امریکا ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي بیلاری کړی ول. د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی له روس سره د فلین اړیکې څارلې دي. دا پلټنې د ایوانې نمائندګان او سینټ د کمیټې د هغو تحقیقاتو برخه دي چې د ټرمپ د کمپین چارواکو او روسي وګړو ترمنځ د رابطو څېړلو لپاره دي. د خبرو شوو دستاویزاتو له مخې آر ټی چینل د ماسکو تک په وخت د فلین او د هغه د زوی د هوټل خرچه هم ورکړې وه. آر ټی چینل ځان د یو خپلواکه خبري نیټورک په توګه یادوي، خو بیا د امریکا استخباراتي ادارو د یو رپورټ له مخې امریکایي حکومت دا چینل د روسي پروپاګندې یوه برخه بولي. د دې سربېره فلین ته په واشنگتن کې د دوه خطابونو لپاره هم $1,250 ورکړل شوي وي. دغه پیسې د روسي کمپنو لخوا هغه ته ورکړل شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 121 په لنډو صفو 2013 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ته به هرکلی وایي. ویل کیږي چې د دغه دواړو مشرانو خبرې به د اټلانټیک د دواړو غاړو د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وي. انګلا مرکل له ټرمپ سره په داسې حال کې ګوري چې ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپین په وخت د جرمني په وزیر اعظم د کډوالو د منلو له کبله یو لړ انتقادونه کړي ول. په دې اړه نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
ټرمپ او مرکل به د دفاعي چارو، امنیت او سوداګرۍ په اړه خپلو کې یو لړ لیدنې وکړي. دوی به د جرمني او امریکایي کاروباري مشرانو سره د حرفوي روزنې په یو ګردي میز کې هم برخه واخلي او په شریکه به یوه خبري غونډه کې هم راڅرګند شي. د جرمني او امریکا د مشرانو ترمنځ دا غونډه له سې شنبې د امریکا په ختیځ ساحل کې د ژمي د وروستي طوفان له کبله د ژمي ورځې ته وسنډول شوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د نړیوالو سازمانونو له ونډې رانیولې د کډوالو تر مسلې پورې پر ګڼو موضوعاتو مختلف نظر لري، خو جرمني خبري اژانس وایي تمه ده چې په دې مخامخ لیدنه کې به دواړه مشران یو بل سره ښه وپېژني او تر منځ به یې اختلاف راکم شي. تر دې مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال وخت په وخت پر مرکل انتقادونه کړي وو چې د سوریې کډوالو ته یې د جرمني دروازې پرانیستي. تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ به د جرمني له صدر اعظم سره په دې لیدنه کې خپله هغه غوښتنه بیا راپورته کړي چې له خپلو اروپایي متحدانو غواړي د ناټو په پوځي تړون کې دې ونډه پراخه کړي. جرمني خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله وایي ولسمشر ټرمپ به له روسیې سره د چلند په برخه کې هم له انګلا مرکل سره مشوره وکړي. امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په مسلو خبرې هم د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې شامل دي. همدارنګه په جولای کې په هامبورګ کې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې به ټرمپ او مرکل د سوداګرۍ او اقتصاد د مسلو په اړه هم بحثونه وکړي. جرمني خبري اژانس وایي انګلا مرکل همدارنګه غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره په افغانستان، سوریا، لیبیا او اوکراین کې د روانو جګړو موضوعات هم وڅېړي او له نوموړي سره د کډوالو په وړاندې پر پالیسۍ هم وغږیږي. انګلا مرکل ویلي دا د جمعې په ورځ په واشنگتن کې له ولسمشر ټرمپ سره خپلې لیدنې ته لیواله او خوښه ده. نوموړي یوې جرمني ورځپاڼې ته ویلي د دې پر ځای چې د یو بل په اړه خبرې وکړو دا غوره ده چې یو بل سره خبرې وکړو. له مرکل وپوښتل شول چې آیا دواړه لوري د دې لیدنې په اړه کنجکاوي لري. مرکل وویل بې شکه چې دواړو خواو ته کنجکاوي شته، همدارنګه له یو بل سره لیدلو ته خوښي هم شته لږ تر لږه زما لخوا. مرکل وای غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د امنیتي او اقتصادي مسلو سربیره پر نړیواله همکاري هم خبري وکړي.
د اجملان رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت په خبرو کړو ارقامو کې ویلي چې په هیواد کې له 2 کروڑ زیات ماشومان ښوونځو ته نه ځي. تیرونه په خبر شوی رپورت کې راغلي چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې له زده کړو بے برخه دي چې په هغو کې هم لوی شمیر د جینکو دی. پښتنه دا ده چې حکومت ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولی شي. رفت انجم یې په دې رپورت کې جواب وی.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت رپورت 2015-16 تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 50% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د یادې ادارې رپورت تر مخه د 15 تر 9 کال عمر پورې 15 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشه ماشومانو شمېره 6 ملیونه ده. د حکومتي رپورت او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمی چارو کارپو عمر رگزے وائی چې د حکومت لخوا هر کال پلکونو ماشومان سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي خو بیا دا ماشومان تر پنځم جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پریک دی پدې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسیلټی سره دی اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده او بیا ټیچرز مون سره نشته فاټه کې بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي د لپاره یو حل ده چې مون ایجوکیشن بجټ کوم دا انکریز کو
د تعلیم وزارت رپورت تر مخه په مجموعي توګه پنځو نه تر نهو کال عمر پورې سلور سلوي فیصد ماشومان سکولونو نه بهر دي خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمیره د جنکو ده د رپورت تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کوټ نه زتمین وایي
جنکو د پاره سکولونه ډېر کم وو او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه جنکې سکول ته لیږلی شي یو خو هغه وجه وه دویم دا چې دا سکولونه ټیررزم ملیټري آپریشن کې او دغه کې چې سونه ډېر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړو چې کوشش ونه کړو کنه هغه مغه څه پراته دي
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
پا پاکستان کې د تعلیم د حالت په اړه تاسو رپورت اوریدو بیا اور چې په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب یو اداره وای یوازې حکومت نه بلکې رسنیز ادارې هم د خبريالانو د ساتنې اقدامات وکړي د خبريالانو د آزادې شبکې تیر ورځ په کوټه کې یو غونډه وکړه چې پکې په دې موضوع خبرې وشوې چې خبريالان دې د خبريالې اصول په پام کې نیسي او به طرف دي اوسې چې ورته ستونزې نه پیدا کیږي ایوب ترین معلومات لري
د خبريالانو د حفاظت لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه په غونډه کې خبريالانو مدني فعالانو قانون پوهانو او حکومتي چارواکو ګډون درلود وغونډه ته ویل سو په کار دی چې د هیواد په څلور وړ صوبو کې د خبريالانو د حفاظت لپاره یو داسې قانون جوړ سي چې په نتیجه کې وهغه کسانو ته سزاګانې ورکول سي څوک چې پر خبريالانو باندې په بریدونو کې تورن ومندل سي په دې اړه آزاد خبريال امین کاسي په بلوچستان حالت کې د خبريالانو لپاره د کار وضعیت څه داسې بیان کړه
مسائل ډېر زیات ورته یو خدای دی چې مثال دی ټرین نه دی او دی په خپل فریق جوړ سي د صافتي پاکدارونو دی خبر چې بای په صافت کې د کوم شیانو خیال ساتل دی په فریق نه جوړی شي دی په خلکو تاسو معلومات ورکوي چې پروګرام دی په دانه دی خبر نو د دې لوجه دی فریق جوړ سي او بیا ځان ته خطرات زیات کی او مسلې جوړې کی دا یو بنیادی وجه ده بل خبره ده چې ټریننګ نشته د غیر نشته اکسپوژر نشته تنخواه نشته بغیر له تنخواه په ډیسټریکټس کې ټول صافیان لګي دی پر یو یو کارډ ورکول سوی دی او دوی په خپل آمدن په خپل جنریټ کوي نو هغه چې دی د صحافت چې دی معیار ډیر خراب کړی دی او بیا بلیک میلینګ او دا شیان په صحافت کې دی د وجه پیدا سی
په غونډه کې وویل سوچ په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې یو سلس خبري اعلان وزل سوی دی په هغه کې د څلويش څخه د زیاتو تعلق د بلوچستان سره وو په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وای چې په بلوچستان ایالت کې اوس هم د خبري اعلان لپاره کار کول یو ستونزمن عمل دی
یقینا بلوچستان کې چې د صحافیانو لپاره وزه ده اغه نه ده صحیح پتیرو وختونو کې تاسو ولیدل چې صحافیان دلته قتل سوی دي او بیا د دې قاتلان نه دي گرفتار سوی او بیا که موږ هسي وګورو صحافي ولې امپورټنت دي کسان خود ته ډیر مری هدفي وجونو کې د بمو په چاودونو کې او تشتونی کېږي ډیر داسې شانس ده د یو صحافي قتل د انصاف قتل دي د عین قتل دي د قانون قتل دي د انفارمیشن قتل دي د ایجوکیشن قتل دي ولې چې صحافي یو معاشره چې کوم ده هغه ایجوکیټ کوي هغه ته انفارمیشن ورکوي
خود فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وای په کار چې د خبريالانو د حفاظت لپاره د حکومت ترڅنګ رسنۍ ادارې هم خپل رول ولوبوي
دوه شی نډې زور دی باید چې هغه خلک چې څوک آزاد ژورنالیزم باندې حمله کوي ژورنالیستان وژني ز دمکیول ورکه د خپل کار نه ساروي باید چې هغه خلک ته د انصاف کټېره کې راوستل شي او سزا دی ورته دویم مقصد دا دی چې ژورنالیستان په خپل ځان هم او د ژورنالیستانو چې کوم ادارې دي دا غي هم څه ذمہواره په ګوته کو او تر څو په دې دغه ذمہواره او لارې ګدره مونږ په ګوته کړی نه مونږ نشو کولای چې دا حالات بدل کړو شو
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیر 45 کلو کې 640 خبريالان وژل شوی دي په هغه کې د 10% خبريالان تعلق د پاکستان سره دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. پټان کې د جمعیت علما اسلام فی ګون لخوا ترتیب شوی د سوشل میډیا په اهمیت یو غونډه وشوه. په غونډه کې وویل شو چې د اخلاقیاتو په دایره کار کې د نننه د سوشل میډیا په استعمال پوهه ورکول ضروری دي. په غونډه کې د سوشل میډیا په اهمیت خبرې وشوې او وویل شو چې د قوم د شعور پیدا کولو لپاره د وخت ضرورت جوړ شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د شپږم په 13 ورځ د ټانک په مطبوعاتي کوټه کې د جمعیت علماء اسلام له طرفه د وخت په مطابق د میډیا خصوصا د سوشل میډیا اهمیت په باره کې سیمینار وشو. د دغه سیمینار ضرورت ول پېښه د جمعیت مهم رکن سعید انور مسعود دغه پښتنې په دارنګ جواب وکړ.
په موجوده حالات کې د میډیا کردار نه څوک انکار نشي کولای، چونکه سوشل میډیا د هر سړي لوستا ویره او دا خلک تربیت یافته نه دی. دغه په استعمال په غیرنګ نه پیږي چې هغه استعمال څنګه په چار دی. نو اته میج داسې کسون رغوډی چې دغه کسانه تربیت په دغه اندازو کو چې د سوشل میډیا د اخلاق په دایره کې نه نه استعمالوي، میش دا د خپل ځون فرض غاڼي او دا د اخلاقیات انداز غاڼي چې میش د خپل ملګری کم سه کم دومره تربیت وکي چې کابل څوک جمعیت علماء اسلام ملګری ته زیاده کو، نو کم سه کم دای د زیاده جواب په زیاده نور کوي، د زیاده جواب چیرې په دو او په شاخه برابر نور کوي.
د دغه غوند د فاټا د مطبوعاتو سکتر احمد سعید د سوشل میډیا د امنیت په باریک په دارنګ وژاغه ده
چې کوم حال پرې د سوشل میډیا تعلق ته د شک نشتا چې سوشل میډیا د نن وخت یو تقاضا ده، یو ضرورت ده، دا یو اسونه میډیا ده د عام وګړي لپاره. په دې باندې هر سړی د خپل حقوق لپاره اواز پورته کوي شي، خو بشرطه چې دغه میډیا د چا ایزاد د چا پګړۍ نه چلوي، بلکې د اخلاق په حدود شي وي چې بل چا په ایزاد شي ګوتې نه وي، بلکې صرف د خپل قوم د شهور اجاگر کول د پوره استعمالیږي. دا یو شاب بهترین اثر یاد
د جمعیت د مطبوعات او صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وویل چې د سوشل میډیا سره وابستگی او د دینا آگاهی د وخت بنیادی ضرورت دی.
دا شعور اجاگر کول لګیا او چې مون کار کن په دې سوشل میډیا باندې د خپل د مذهب دفاع کی، د خپل کردار اجاگر کی، خپل کم کارنامی دي، د علماو کم کوششونه دي، دا د سوشل میډیا کې راشي.
مشال جو پدغه بارښه په غونډه کې موجود سېنېټر مولانا محمد صالح شاه قریشی هم وژغوا هغه سوال وار وای ځنه.
د سوشل میډیا یا د مطلق میډیا د پرنس میډیا مثال دی. شپه ده زبا کچره تا صحیح استعمالای د دغه خدای په لیسه اجر دی او عوامو ته هم مسلمانو ته انسانیت ته فائدہ ورکړي دی ورکړي.
د سیمینار په ورستون کې د دغې غونډې سوشل میډیا وتلی ځوانون ته تعریف فیسونو دونه ورووه شل شول او د غیر جانبدارۍ ګټور صفات په بدل کې مشال ری جو هان د یو شیلټ په ایوارډ ول منزلا شو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
رویټرز خبری اجانس په خیبر پختونخوا کې د حکومت هغه کمپین ته کتنه کړې چې للارې یو ارب یا میلیارد نیالګي کرل کیږي. اجانس وایي د دې کمپین په نتیجه کې نه یوازې صوبه مالی ګټه ترلاسه کولی شي، بلکې د هیواد د ککړتیا ستونزه به هم هواره شي. شاهین بنیری تفصیل راکوي.
په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ځان ته په صوبه کې د 1 بلین نیالګو د کینولو هدف ایښی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دي چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی. نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي، بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 40% ځنګلونه په خیبر پختونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پای به دغه لته 1 بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسری جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رویټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 11 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلی دی چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د خ مستقبل لپاره کوي. نوموړي زیاتوي چې د سره باد چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هواره شي. حکومتي چارواکي وایي دغه خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا کراچی په هجرت کالونی کې یو شمیر ځوانانو مفت کتابتون او د مطالعې ځای جوړ کړی دی. ل 2014 کال راهیسې د یوې تنګې کوڅې په کور کې د جوړ دې کتابتون کرایه د وړتیا لرونکو ځوانانو سازمان ورکوي. په کتابتون کې زیاتره کتابونه په انګریزي ژبه دي او دا ځوانان وایي د پښتو ژبې کتابونو ته ضرورت لري. محمد عمران په دې اړه رپورت لري.
پدر رحمان د یاد سازمان مشر او بنسټ اخودون کړي دی. وایي چې په دې سیمه کې زیاتره شمیره د پښتنو ده او د دې ځای د جوړولو مقصد یوازې دا و چې د دې سیمې د ځوانانو د ناستې لپاره داسې یو ځای جوړ کړل شي چرته چې هغوی خپل ستونزې له یو بل سره شریکولی شي.
دلته مختلف قسم اکټیویټیز مونږ کول، لایبرری دلته مونږ جوړه کړې ده اورګنایزیشن په مدد سره. هغه کې دا دي چې لکه د 9-10 کال اگزام شروع کیږي، دلته سټوډنټس راځي، هغوی خپل سټڈی جاری ساتي، یا دلته جرګه وغیرہ نو هغه دلته راځي او د هغې سره ځوانان هم په هغه جرګه کې شاملېږي. نو ځوانانو ته په دې طریقې سره هغوی ته خپل یو مکمل اویږي د مشرانو سره کینی او فیصلې کیږي د هغې نه هغې آګاه. مونږ سره د دې علاقې کې د پښتنو ډېر زیات تعداد دي او د اردو سپیکنګ نو دې مونږ سره د پښتو او د اردو کتابونه ډیر زیات کم دي. نو مونږ غواړو چې داسې چته مونږ ته څوک اورګنایزیشن یا څوک داسې بوکس دغه کې چې په دې کې مونږ د پښتو ادبي کتابونه شو یا چې هغه مونږ دلته کېږي چې خلک ته فائدہ وچته دي.
دا کتابتون په مخامي کې رفیع الله نو میزوان ماشومان او ته ویډیا د زده کړو لپاره همکاري. رفیع الله استاد جوړېدل غواړي او وایي چې په دې ځای کې نه یوازې هغه په خپل زده کړې په یو ښه ماحول کې کولای شي، بلکې چې څومره هم د نږدې کورونو ماشومان دي نو هغوی ته هم بې له پیسو سبق ورخای.
زمونږ دلته ډیر ښه بهترین ماحول جوړ شوی دی. لکه مونږ یو خیال تر راغلی یو ښه پوزیټیو وی تر راغلی یو ایجوکیشن طرف تر راغلی یو. مونږ چې بار چر تم لاړ شو لکه داسې ماحول مونږ د چرته نه ملاویږي په پورا کالنی کې په پورا ایریا کې، او دا ماحول او داسې لایبرری او داسې ځای صرف مونږ ته دا ملا شوی دی.
عبدالرحمن د کراچۍ په سند مدرسۃ الاسلام پوهنتون کې د خبریالې زده کړې کوي او په مازیګری کې د دې ځای ساتنه هم کوي. وایي چې مشران یې دومره وس نه لري چې د مطالعې ځان له ځای ورله جوړ کړي، نو همدا ځای دی چې د مطالعې لپاره یې کاروي او چې څومره هم ترې مرستې کیږي د دې سازمان سره کوي.
زمونږ سره فوټو کاپی مشین هم موجود دی، پرنټر هم موجود دی، داسې لایبرری هم موجود ده. نو داسې مونږ ټول دا یوټیلایز کو خپل مرګرو کې. لکه زه خو لکه زه چې زما والد صاحب لکه دوره پیسې نشي افورډ کولی، دلته چارجز سم نشته، لکه چا سو کم چارجز نه. دادا چې مونږ کم خپل ګروپ دی اکثر سب کرایې کې چرته پیسې لګي ځان سره لګي لګي راټول کړي ټول اوور کړي. نو چې څوک ورکوي شي هغه ورکوي، چا باندې څه زور نشته.
د باصلاحیته ځوانانو سازمان یا ټیلنټډ یوت ارګنایزیشن وخت پر وخت په خپلو سیمو کې بیلابلې دستوري هم کوي چې پکې د زنانو د تربیې پروګرامونه هم شامل وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
دا دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه ل عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان فوج وایي د 400 په شبقدر کې نن د فرنټیر کانسټبلوي پر روزنس کې د ځانمرګي بریدونو هڅه چنډه کړل شوې چې پکې د بریدګرو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو عسکر هم دی. تېر کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې په شبه منلې ده. هلته بیا د خبر امنیتي چارواکي وایي وسوالو په لوارو کې بیګا یو پوسټ برید کړی چې پکې د اف سی آر 2 وژل شوی. د دې برید هم زمواري تېر کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پښتونخوا د تجارو اتحادیې له حکومته غوښتي چې د تورخم لاره دي د ایسار اورګاډو لپاره خلاصه کړل شي. نن په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دا غوښتنه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د شوزو د ستونزو د حلولو صوبای کمیشن کار به د صوبې په تنظیم لاندې سیمو ته غځوي. د شوزو لپاره د حکومتي کمیشن یو چارواکي قادر خان مشالې ډول د صوبې تنظیم لاندې سیمو شوزو د ستونزو حل کولو ته به لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د سولې په هدف د وسوال طالبان سره د روس د حکومت تماسونه ستایلي دي. د روس د ملي امنیت شورا سیکرټر ویلي افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته د طالبانو هڅولو لپاره طالبان سره تماسونه ټینګ کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې په ځانګړې برید کې یو کس وژل شوی. چارواکي وایي د جمعې د لمانځه وروسته د ننګرهار ولایت د سرغود ولسوالۍ اړوند امرخېلو سیمه کې ځانګړې بریدګر غوښتل چې د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر اکانی باندې برید وکړي، خو د جومات په دروازه کې یې مخه ونیوسوه او ځانګړې ځان واغوسوي. په دې پېښه کې د عبدالقادر عبدالظاهر اکانی ورور هم وژل شوی. افغان امنیتي چارواکي وایي په کوز کې د ملي پوسټ پر امنیتي پوستا نن سهار په موټر بمې حمله کې یو سرتېری وژل شوی او 15 طالبانو د دې پیښو زمری منلی ده. د برتانیې د جاسوسي رابطو ادارې ګورنمنټ کمیونیکیشنز هیډکوارټرز دا خبره ورکړې چې واقعي د 2014 میلادي کال انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون ټکولو ویلسوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن ویلي که د شمالي کوریا له لوري ګواښ زیات شي نو د هغه هیواد پر ضد پوځي اقدام کېدلی شي. دا خبره نوموړي چې نن ته سویل کړې.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو ته خوښ شي وي. زمليها میرزادا عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق امیری دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپور ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای پامن.